السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو تکنیکی همکار عیسیٰ کمیری به هم له ما سره وي. په دې ګړه کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی به جمهوري غږونه تاسو ته وړاندې کوو، د وروسته بیا د سولې په لور خبرونه. خو درته مخکې د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړن اورو.
سرټکی افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په مرکز کې یوه درنه چاودنه شوې. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د جنوبي وزستان لپاره به شاوخوا 2500 ځوانان بختي کوي. د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسۍ د دې هېواد د مشر کیم جونګ اون او امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اتوار د ورځې ملاقات تاریخي او په زړه پورې بلل دي. او سم د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په مرکز کې بې درنې چاودنې او ډزو یو کس وژلی او په لسګونو کسان یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دغه چاودنه د پولې محمود خان په سیمه کې سوې ده. د راز د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ویلي په دې پیښه کې 15 کسان ژوبل دي. یو پولیس چارواکي محمد کریم وایي دغه چاودنه دفاع وزارت مخې ته د موټر بم په وسیله ترسره سوې ده. افغان طالبانو د برید سیماری منلې ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د جنوبي وزیرستان لپاره به شاوخوا 2500 ځوانان برتي کوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر تیر ورځ په دې حق له مشالې ډول چې د دې ترڅنګ له وړاندې څخه موجود لوی ځواک هم په پولیسو کې شاملوي. دی وایي
ټول 3200 وکنسي دي، یعنی 200 باندې 3000 په دې شو دا وسه والے وای اول مطلب چې موږ زم کوي دا بقایا 2500 غپتی کې دا می به فرش ریکروټمنټ کی فرست فیز شه درې تانه موږ ټایم کړی یو په وانه شه یو سروکای شه یو په لدا شه.
اتیقا وزیر زیاتوی د هرې تانې په حدود کې به لاتو تر لسو پوری پولیس چوکۍ جوړول کېږي. نوموړی زیاتوی په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو تر څنګ له 3500 څخه زیات خاصدار هم موجود دي. رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جولای کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره وویني. دواړه مشران د خرابو اړیکو سمولو په تکل دي. پاکستاني رسنۍ د جون پر 9 وویل عمران خان د جولای پر 6 په 15 ورځني سفر امریکا ته روانې شو، خو سپینې ماڼۍ لا پر دې خبر له تبصرې کولو ډډه کړې. دا ملاقات پر داسې مهال کېږي چې د ټرمپ حکومت له طالبان سره د خبرو له لارې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ختمولو هڅه کوي. امریکا او افغانستان په بیا بیا پر پاکستان تور پورې کړی چې وسلوالو طالبانو ته پر خپل خاوره پټن ځایونه ورکوي، خو اسلام آباد تور دوی. عمران خان تیر کال پر دې موضوع په ټویټر ټرمپ ته جواب ورکړی و. په قبایلي ضلعو کې ځینې انتخاباتي امیدواران وایي د امنیتي ستونزو له وجې په هره سیمه کې کمپاین نشي کولای. د صوبایي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره له کورمې قبایلي ضلعې یو امیدوار حاجي سلیم خان ورکزي په دې اړه تېره ورځ مشال وړي ټول د منځني کورمې ځینې سیمو ته د کمپاین لپاره نشي ورتللی.
هغې کې داسې علاقې شتات هغې کې کله کله هغه خلک ته ځان داعش پر شو کوي، نو هغه ځای په ځای باندې خلکو لکه لیدلي دي داسې یو
خو نور امیدواران بیا وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې هیڅ خنډ او ځنډ نه لري. د جون پر 28 جنوبي وزیرستان کې ځینې امیدواران په انتظامي او پولیسو تور پورې کړی وو چې د خپلې خوښې امیدواران کمپاین ته پرېږدي او نور نه پرېږدي، خو پولیسو دا تور رد کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي په یوه نښته کې 3 طالبان وژل شوي دي. اسوسیټډ پریس ته خبر تر مخه چارواکو ویلي د ترګریزه د ادارې ځواکونو پرون د اتوار پر ورځ د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې طالبانو یو پټنځای چاپه وواله چې پکې د ډزو تبادلې پر مهال 3 وسلوال ووژل شول. د ترګریزه صوبې ادارې په یو بیان کې ویلي دغه وسلوال له ګجرات سره نږدې په یو مهم سړک په امنیتي ځواکونو د حملې لپاره غونډ شوی وو. د دې بیان تر مخه وژل شوی وسلوالو په 2008 کال کې د هوایي ځواکونو په یو بس برید کې حمله سرود. په دې برید کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. طالبان لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویاند صبغت احمد احمدی پرون په کابل کې خبري غونډې تول. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی جرمني ته د سفر پر مهال دغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د ښاغلي احمدی په خبره له طالبان سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوو اونیو پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنی بهرنی چار وزارت څنګه استازي زلمی خلزاد د طالبان له سیاسي استازو سره له دوه ورځو راهیسې په خبرو اترو بوخت دی. د مذاکراتو دغه اووم پړاو د قطر سار دوحه کې کیږي. د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسی د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اتوار د ورځې ملاقات تاریخي او په زړه پورې بللی دی. نن سهار خبر شوی یو رپورټ کې سرکاري خبري ایجنسی وویل دواړه مشران د کوریا ټاپو وزمه غیر اټمي کولو لپاره په خبرو اترو بیا شروع کولو او په ګټوره توګه یې پر مخ بیولو کې په پام وړ پرمختګ سلا شوي دي. ټرمپ او کیم تېره ورځ د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ په غیر فوجي سیمه کې لیدکاته کړې وو. دوی دواړه هیوادونو ترمنځ د کرښې له یوې او بلې خوا یو بل سره ستړې مشي وکړه او بیا ولسمشر ټرمپ د مختصر وخت لپاره شمالي کوریا ته واوښتی. دا اول ځل دی چې یو امریکایي ولسمشر شمالي کوریا پر خاوره قدم شدی. ټرمپ او کیم په شمالي کوریا کې هم له یو بل سره ستړې مشي وکړه او بیا دواړه د جنوبي کوریا خاورې ته واوښتل چې هلته ورسره د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم یو ځای شو. نن د شام سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکړی چې اسرائیل له دمشق او حمص ښارونو سره نږدې د حکومتي ځواکونو په پوځي مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. سنا نیوز ایجنسی نن یو رپورټ خپور کړی چې د شامي پوځ د سنا سرګندو سرچینو په اړه ویل شوي چې د اسرائیلي جنگي جازونو د لبنان له فضايي حدودو څخه میزایلونه ویشتي دي. یاد ایجنسی وروسته بیا په خپل یو رپورټ کې وویل چې دمشق جنوب غربي اړخ ته په سنایا شارګوټي کې دغه هوایي بریدونه څلور عام کسان وچلی دي. د اسرائیل پوځ ویان دی په دې اړه نن سهار وویل. شامي میډیا په رپورټونو څه ویل نه غواړي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سره جهیر د موسم او کرنځي حال درکوي.
نن تګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 1.99 روپۍ. یو یورو په 1.6 روپۍ 90 پیسې او په 1.8 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپۍ 70 پیسې او په 2.2 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپۍ 80 پیسې او په 1.2 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 93 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 255 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 90، بنو کې 40 او 28، ژوب کې 40 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال لیڈیو تا سور د مشال لیڈیو خبر بنی زمون په ویب پانا په مشال لیڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور دلشه. په روانه خبرونه کې پوره په کابل کې چاودنه شوې ده چې پکې یو تن وشل شوی او لشپیتو زیات زخمیان شوی دي. په قبایلي سلو کې د صوبایي سملي انتخاباتو لپاره مهمونه دوام لري. الته موجود کاندیدان وایي
ماشاء اللہ امن و امان سے کم صورت حال دے رکھو ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے پولنگ اسٹیشن نے دی دا فوج کا حوالے کر دی دمو کا پہلی اضلاع کے جو آتا ہے دمو لیوی فورسز ہو سب پولیس کے زمشے دے دا وہ تم نے تجربہ نشتا دے.
د خیبر ضلع ملکان وای حکومت ور سره ژمنه کړې ده چې د جولای په دویمه نیټه به ورته د مواجب مراعات ور بحال کړي.
او په دا باندې موږ سره دا متفق شو چې په دو تاریخ باندې موږ لا دو چیکونه میکنه راکی مخکې وی پیمنټ نه کړو اوس دا په چیکونه باندې راکی موږ.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بعد افغانستان سولې او ثبات او په دې کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وره.
پاکستان به د خپل اولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوري غږونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په کابل کې چاودنه شوې ده چې پکې یو تن وشل شوی او لشپیتو زیات زخمیان شوی دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمہواری منلې ده. په دې اړه تفصیل را سره لږ شي بوړاندې اکرام الله اکرام چې زموږ همکار دی په کابل کې هغه شریک کړی دی. راځي چې دا غنه د دې پیښې تفصیل وورو.
د دغه حمله چې نن سهار پیل شوې ده د موټر بم چاودنې په وسیله باندې پیل شو، روس سوتنه وسلوال حمله کوونکي د غلطي وی ودانې ته ننوتی دي د کابل د شپږم امنیتی حوزې په سیمه کې، او تر دې دمه جګړه روانه ده په سیمه کې د دزو غګونه اوریدل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی سیمه ته خاص ځواکونه استودی دي او سیمه کلابند ده تر څو د پاتې کسان منځ یو سي تر دې دمه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه پیښه کې 15 تنه ټپیان تایید کړي دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. دوی وایي چې په دې کې 9 تنه ماشومان دي او یو تن په دې پیښه کې تر دې دمه دوی وایي چې وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت چې دی د وسال طالبانو منلی دی او دوی وایي چې په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په نخښه کړی دی او په دغه ریاست باندې حمله کړې ده او زیات شمیر دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د اکرام الله اکرام نه تاسو ته کابل د پیښې حال اورېدو ورسو ست یو بل ریپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان لپاره د پولیسو مشروای حکومت هڅه کوي چې په دغه ضلع کې د پولیسو نفری پوره او نظام یې په بشپړ توګه عملي کړي. ډی پی او عتیق الله وزیر زیاتوي چې د پولیسو ځواک لپاره سرتیری به له موجوده لویزو اخلي او د سیمې له ځوانانو به تازه برتیانې هم کوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال سلام محسود مرکه کړې او په اساس یې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پښتونخوا نورو ضلعو په څیر سویلي وزیرستان ته هم د پولیس فورس نظام راغځولی شوی دی. دلته به د پولیس فورس د سرتیریو ټول څومره شمېر وي؟ په سویلي وزیرستان کښې د پولیس فورس تر مشر ډی پی او عتیق الله وزیر وایي
ټول 3200 ویکنسۍ دي، یعنې 200 باندې 3000 په دې شو. دا اوه سوه لیبر اول مطلب چې موږ زم کوي دا بقایا 2500 غپتی کې دا مې به فرش ریکروټمنټ کی، یعنی دا یان کسونو فرش وخلي.
په موجوده وخت کې دلته څومره سرتیری موجود دي؟
دا پولیس فورس دلته ډېر باندې مشتمل دی، یو ته لیبی دلته خسادار دی. نو لیبی دو تقریبا 700 او خسادار دی تقریبا 3662، نو دا جوړی 4344 ټوټل.
ضلع پولیس هډکوارټر یا پولیس لائن شتا کنشتا بیا با کلا او چرتا جوړیږي؟
فلحال هنشتا خو دا چې جوړیږي نو د ډیسټریکټ هډ کوارټر جوړیږي، نو هغه شو آپ وانه شه ده هغه ټول ډیپارټمنټس مطلب چې هغه وزو بندې پولیس لائن اور کاوی.
تر اوسه پورې په سلی وزیرستان کې څومره تڼۍ او چوکۍ جوړې فعال کړې شوې دي؟
فرسٹ فیز شے درے تانے میز تائمے کرے، یو پا وانا شے، یو سروکے شے، یو پا لدہ شے، اوے سراب سراب آرے تانے حدود شے کم سے کم 8-9-10 چوکے ہاں قائموی چھے دا یو بلتا سپورٹ ورکے بھی ہو روڈ سے سمنا دا ہائی ویز بائی ویز دی دغا پروٹیکشنو کو چوکے خمیز دی وی افتیتا وکرا وانا بازار شے
دا ہاں را توشا یہ چھے زائی وسے دون کی درگی فورس تا پس نظر کسی آیا دوی دے مملو دنگو پا د فورس د چارواکیو او سرتیریو سره تعاون کوي؟
عوام خدای زیات په شوق شدي او ډېر تعاون کوي او فیډبیک چې تر اوسه څوره مونږ راځي نو هغې نه دا اندازه لګي چې عوام په پولیس باندې خوشحال دي. د عوام پولیس نه ډېر توقعات هم دي. د نوی پولیس سیسټم موږ ته ډېر مطلب چې امنامان لحاظ سره سروس ډلیوري سره پان او مطلب چې شدي او شګړه به ډېره شي. پالیسي دا ده چې کینه د جرګې والا سیسټم دی، آی میز نه چړي. دا درو چې کدی خپل مسله جرګې ته نوري نو بیا پولیس قانونا پابند دی چې د شکایت او کمپلین آ میز رپورټ اخلي هغه باندې د تفتیش شروع کړي. په هر حال میز د جرګې ډېر اهمیت ورکوي، ډېر قدر ورکوي.
اته کولا وزیر دا هم وویل چې کله هم د پولیس فورس په منظم انداز شفال شي بیا به دلته امن وي او د خلکو ژوند به هم قرار ته رېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو په قبایلی ضلعو کې د جولای په 16 د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د 1400 لپاره انتخابات کیږي. ځینې کاندیدان وایي د امنیتي مشکلاتو له وجې په هر سیمه کې کمپین نشي کولی، خو ځینې نور بیا وایي چې د دوی په سیمو کې د امنیت کومه ستونزه نشته او په خلاص مټ کمپین کوي. تفصیل د منور شاه په ریپورت کې اورو.
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو ځنې امیدواران وایي د امنیتي ستونزو له وجې د خپلو حلقو ځنو برخو ته نشي تللی. په قبایلو کې د جولای په شلمه دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر انتخاباتي امیدواران د دفع 1340 له وجې په انتخاباتي کمپاین کې د خنډونو شکایت کوي. د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره د کورمې قبایلي ضلع یو امیدوار حاجي سلیم خان اورکزی وای له عمومي سړک سره نږدې سیمو کې امنیت نسبتا ښه دی.
هغه کې کله کله هغه خلک څنګه ځان داعش پر شو کوي هغه ځای په ځای باندې خلکو لکه لیدلی دي داسې یو رشته خلکو په ذهنونو کې یو ټینشن شته دی.
خو له کورمې یو بل امیدوار عبدالخالق پټان بیا وایي چې د کمپاین پر مهال د امنیت لپاره ورسره ضلعي انتظامیه مکمل مرسته کوي.
بالکل ساڑھے بارہ بجے موتے
د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره د مومندو له یو امیدوار حضرت خان نه پوښتلی چې په سیمه کې له امنیت مطمئن دی او که څنګه.
یقین سره څوک هم نشي ویلی ظاهره خبره چې انتظامیه خو تاسو یقین بیان در کولی شو خو بهر لاغې باوجود هم موږ ودا وویل چې 100% هغه اطمینان سره اعتماد سره چې دی نو خامخا احتیاطي اقدامات چې دي هغه خو هر یو کینډیډیټ چې د هغې مطابق باندې په خپله باندې سوچ او سمجھ سره کار کول چې دي هغه هغې ته بډې تدبی ورکړم.
بل خوا په دې انتخاباتو کې د باجوړ امیدوارانو ویلي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې یې هیڅ ډول خنډ او ځنډ نشته. داراز له اورکزو د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو امیدوار حبیب نور اورکزی په سیمه کې له امنیتي حالاتو مطمئن دی خو بیا هم غواړي چې د انتخابات د پوز په نگرانۍ کې وشي.
امن او امان چې کوم صورت حال دی هغه خو ماشاءالله ډېر بهترین دی. چې کمیشن کوم نوټیفیکیشن کړی دی چې دا کوم پولینګ سټېشن دی د فوج ته حواله کړی دی دیبه نه اپوزیشن اټولو تحفظات دي خاص کر متحده قبائل پارٹی د قبائل خادم په حیثیت سره دا خبره کوم چې دا پولینګ سټېشن دې کوم دی دا فوج ته حواله نشي.
د جون په 28مه د جنوبی وزیرستان په وانا کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي انتخاباتو امیدوار تاج محمد وزیر تور پورې کړ چې پولیسو او ملیشا سرتیرو د جون په 28مه انتخاباتي لاریون ته نه دی پریښی. نوموړي زیاته کړې چې انتظامیه او پولیس ځینې امیدوارانو ته د غونډو اجازه ورکوي او ځینو ته یې نه ورکوي. خو په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو مشر عتیق وزیر دا تورونه رد کړي او وای چې په انتخاباتي عمل کې دوی بے پلا ودی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د عوامي نېشنل ګوند غړو سبا په پیښور کې د غي د ګوند په مشرانو او کارکونانو د بریدونو پر سر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاج کولو اعلان کړی دی چې پکې به د ګوند ګڼ شمېر کارکونانو تر څنګ مرکزي او صوبایي مشران هم شامل وي. د لاغې وروسته دا چې د خالی پر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د پیښور ښار پر مشر سرتاج خان هدفي برید وشو هغه پکې وشل شو. بیګا په سوات کې د یاد ګوند مشر عبدالله یوسف زیرور او رارو د ډزو په یو پیخه کې زخمیان شوی دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک دغه احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وایي
سبا کې خیر ان شاء الله د سملا مخې ته یو لږ بجې احتجاجي مظاهره مونږ کوو پر امن. تاسو وګورئ چې زمونږ د سیټي صدر سرتاج خان هغه شهید کړی شو او بیا بیګا سواد کے زمین د پاٹائے د مرکزی اور صوبائی کونسل سے کم غلط عبداللہ یوسف زئی جماعت مخ تھا اور موٹر سائیکل بانے خلق راہ گئے وغا
بلی خواته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرتاج خان د وجنی د پیخي نوټس اغیستلې وو او امنیتی ادارو د دغه پیخي د پلټنو لپاره یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې وو. خو سردار حسین بابک وایي د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي نو ځکه د احتجاجونو تګلارې جوړه کړې ده.
غیر
د عوامي نېشنل ګوند په وینا د اسمبلی مخته په احتجاج کې به د عوامي نېشنل ګوند د ګڼ شمیر کارکونانو ترڅنګ د ګوند صوبایي او مرکزی مشران ګډون کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خپرېږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د خیبر ضلع ملکان وای حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې د جولای په دویمه نیټه به هغه مالی مراوات وربحال کړي چې د پخانی فاټا له صوبې سره تر یو ځای کېدو وروسته ادرول شوي وو. دغو مراوتو ته معاجب ویل کېږي او د انګریزانو له وخت راهیسې حکومت پلوه ملکانو ته ورکول کېده. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع یو قبایلی مشر ملک بسم الله خان افریدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل قبایلي مشرانو ته د حکومت لخوا د مراتو د لیدو پر ضد دوی پېښور هایکورټ کې درخواست هم جمع کړی دی. نوموړي وویل په 2013 کال کې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په نتیجه کې د پولیټیکلي نظام تر خدمېدو وروسته قانوني پیچلتیاوې رامنځته سوې وې او مشرانو ته مراعات ورکول ودرول سو. خو د ده په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی عدالت ته ویلي چې دوی په دې اړه نوې تګلاره او قانوني طریقې کار جوړ کړی دی. ملک بسم الله خان زیاته کړه په دې تړاو د خیبر ضلع ملکانو د جون پر شپږویشتمه نیټه د پېښور له کمشنر سره ولیدل او پر دې موضوع ورسره خبرې وکړې. له دې ملاقات وروسته د جون پر اتویشتمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر په باړه کې قبایلي مشرانو جرګې ته وویل چې د جون پر دومه نیټه به دوی د مواجب ورکولو سلسله پیل کړي.
خپل چې کوم جرګه مونږ وکړله په 26 تاریخ باندې هغه نه پس دوه خپل لیګل فارمالټیز او چې کوم آفس ورک وو هغه یې کولو جی او په دا باندې مونږ سره دا متفق شو چې په دوه تاریخ باندې وي مونږ لا دو چیکونه میکونه راکی مخکې وی پیمنت نه کړو اوس دا په چیکونه باندې راکی مونږ لږ.
ایاز مندوخیل یو حکومتي چارواکی دی او د پخوانی فاټا په جنوبی وزیرستان او کرم کې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ پاته سوی دی. نوموړي پرون مازیګر مشال ریډیو ټول کله چې انګریزان په هندستان کې واکمن ول نو د خپل ګټو لپاره د قبایلي ضلعو ملکانو ته د پیسو په صورت کې مراحت ورکول.
هغه پیسې مقصد دا نه و چې څلور روپۍ دپاره کار کولې. څلور روپۍ خو خالي د ده د حیثیت د اعتراف چې دا سړی په دې قوم په دې قبیله په دې خیل په دې ځای په دې شاخ کې د اهمیت سړی دی، د سرکار سړی دی، سرکار دپاره کار کوي. نو پیسې په ظاهر خو کمې وې خو کارونه بله د ډېر اخیستل، که د مجرمانو نیول وو، که د چا خلاف یو لشکر کول وو، که نور د سرکار دپاره څهول وو.
ایاز مندوخیل له یو سرکاري افسر پرته د پښتنو پر تاریخ او پتیره بیا د قبایلي ضلعو لپاره د انګریزانو د جوړ نظام په اړه ژوره مطالعه کړې ده. د دې په نظر باید د انګریزانو تر وتلو وروسته د پاکستان حکومت د مواجب ترڅنګ د ملکانو مشرانو نور مراعات ختم کړي وای.
کروڑ پتیان خلک بو هغه به د دې څلور روپۍ لپاره کوشش کولی. مقصد به دا و چې زه په سرکار کې په یو طریقه باندې د نن نسل د انګریزانو له تللو بعد دا شی ختمول پکار. دا نه چې مثال څوک وي د دې طریقه به زه بدله کړم، که طریقه هر څه کې دا څلور روپۍ څلور لکه کې هم دا غلطه طریقه ده، یا که داسې وي چې مثال د لږو کسانو په ځای ډیرو کسانو ته ورکې هم، تر دې اصلي مقصد دغه دی چې باید ته په عوام کې د ځان د سرکار د مرضۍ یو چند کسان خوښول دي. هغه که سرکار به سرکار دپاره څه کوي، هغه به د سرکار دپاره بیا هغه کار کوي چې سرکار یې راته غواړي، هغه بیا که حق وو که نه حق وو.
له خیبر ضلع پرته د نورو قبایلي سیمو مشرانو هم په وار وار دا غوښتنه کړې چې دوی ته ورکول کېدونکي مراتې بحاله کړل شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي حکومت د هیواد وګړو ته د خپلو مالی شتمنو ښکار کول لپاره ورکړل شوی مهلت د روانې جولای میاشتې تر درېمې نیټې غصبلې دي. د ده په خبره پاکستانیان باید له هر دې فرصته ګټه پورته کړي او خپلې اساسي له حکومت سره رجسټرډ کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د هیواد د پام وړ شمیر وګړي به چې ډالر ورسره دي او یا هم خپلې پیسې بهر ته لیږلې دي دغه کار کولو ته زړه خنکړي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
پرون د اتوار پر ورځ د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل، هغه خلک چې تر اوسه یې خپلې اساسې نه دي ظاهرې کړې، هغوی ته یو آخري موقع په ورکولو سره حکومت د ټیکس امینیسټي سکیم موده تر دریم جولای پورې وغځوله او د ټاکل شوې نیټې وروستو د بینومه اساسې لرونکو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی کېږي. په آخري موقع ډیرو خلکو په دې سکیم کې زړه خوښي ښودلې ده، نو د هغوی لپاره یې دا موده وغځوله او زه هغه ټولو پاکستانیانو ته خواست کوم چې د ملک دننه دي او یا که بهر، دې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره د خپلې اساسې ظاهرې کړي او مخصوص رقم جمع کولو وروستو ځان د په ټیکس دایره کې شامل کړي. ګنې بینومه اساسې لرونکو لپاره یو قانون شته چې پکې د داسې خلکو لپاره سختې سزاګانې موجودې دي او د ټاکل شوې نیټې وروستو د بینومه اساسې لرونکو پر ضد به ګامونه پورته کولی کېږي. خو په اسلام آباد کې میش د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی د حکومت لخوا د سکیم موده غځولو په حق لوایي،
خلکو غو ډالر اخیستې وي، نه غو ډالر نه ښکاره کوي څوک، دویم خلکو پیسې د پاکستان نه بهر ایستلې وي هغه نه شي راوړی، دریم ته چې وایي چې دا پیسې داخل کړه په بینک کې نو خو یېرېږي، نو اوس دی هغه شرط لري چې ته په بینک کې پیسې داخلې، دویم هغې درې ورځې په دې کې اضافه وکړه چې په درې ورځې کې وکړي، د دې مطلب دا نه دی چې نو به خلک راځي، نه چې کومو خلکو مخکې نظر خاطر ورکوي د اخیر مال به کلیئر کېږي، نو د دې مطلب دا شو چې دې حکومت دا امنیسټي پلان کړی وه، نه یې شرایط داسې ایښي وي چې هغه قابل قبول وي، نه یې مارکیټ ته کتلي وو چې مارکیټ کې مال څومره دی بچا دی، لہذا خراب ریسپانس دی، دې ته خلکو ارکلی نه دی ویلې.
د ذکر دا چې حکومت په مئی میاشت کې د تورو پیسو سپینولو قانون ټیکس امینیسټي سکیم اعلان کړی وو چې له مخې د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د 40% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. حکومت په دې سکیم اپوزیشن ګوندونو نیوکې په کولو سره ویلي ول عمران خان هغه ټول کارونه اوس په خپله کوي چې په تیرو وختونو کې به یې ورته بد ویل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي چې د غلطه د جنکو زده کړې په ټپه ولاړې دي، سکولونه بندي او خزینه استادان په سمه توګه خپلې ډیوټیانې نه کوي. د تعلیم څانګې مشران هم د دې ارز نوټس نه اخلي. د خبره د سیمې ځینې خلکو مشال لړیو ته کړې ده. دوی وایي چې باید جنکو ته د زده کړو موقع برابر شي. بلخوا د تعلیم څانګې مشران وایي چې د سکولونو د فعالول لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي د غلطه د انجونو سکولونه بند پراته دي او زنانه استادان یا ښوونکي چې اکثره د بندوبستي سیمونه دي له ډیوټۍ غیر حاضرې دي. تحصیل سپینوام اوسیدونکي لیاقت خان وایي د جینکو سکولونو ته تالې لګېدلې او استادان یې ناراضي چې تعلیم څانګې مشران پیچوب پاتې شوي.
تحصیل سپینوام 25,000 ووټر دي، موجوده مردم شماری بل 70,000 ابودی شولې دوه اندازه دادو چې 1,50,000 ابودی دو دا ځکه چې یو دوه ہائی اسکول دروازے باندھ دی، میڈل دروازے باندھ دی، فیمل اسکولینا مکمل صفر دی، یو دے شخیل شیو اسکول دی چه دو نیم سوا دو سوا جن کے دی پشے دے پریمری سیکشن آباد دی آغا جن کے نا سباد پوتے شی دغرنگ پسند نیری شیو اسکول دائی او گورنمنٹ امیزا درخواست کی پرائیویٹ اسکولینا چه ترنگ دے ویڑ کے دے پورا دی نو اگے دے پورا سہارا شتا کا گورنمنٹ بان ہوی دے مشمون دے پورا دا سرکوری اسکولینا بحال جی.
منصور خان وائی دوی غواړي چې انجونه یې زده کړې وکړي خو د سکولونو غیر فعالۍ په وجه له زده کړو لرې پاتې شوې.
لکه څرنګه چې د ویډ کې د نرونو تعلیم ضروري دی، دغه ځینې د ښځو تعلیم هم ضروري دی، دغه وجه نه خو د نیش تعلیم پوتې دی چې هیڅ دلته د نیش خپل ټیچر وای دغه لوکل نیش تعلیم صحیح وای لوکل ټیچر نشته سکولینه غیر بوتي 2030 پرې د نیش دغه ولي چې د کیم راوند
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه یو اعلی چارواکي نو پختل نو دوی وویل چې اوس مهال د سکولونو سخته نگرانی روانه ده او د میرعلی میرامشاه او خواوشه خاریو سره نږدې سکولونه فعال شوي. البته لرو پرتو سیمو کې خصوصا د انجونو سکولونه لا هم ډیرای غیر فعال دي. د په وینا مشکل ده دی چې خون کې یو استادانه د بهر دي او ډیوټۍ لا ناراضي، خود د پوینا د غیر حاضر خون کو خلاف هم ګامونه پورته شوی چې ورنه تنخواګانې بندولی شي. د شمالی وزیرستان تعلیم سانګې مشرانو په وینا شمالی وزیرستان کې ټولې 910 لوی وړې تعلیمی ادارې دي چې د عملیاتو پس ډیرای سکولونه یا خونځي فعال کړل شوی او په لرو پرتو سیمو کې د سکولونو فعال کولو یا آبادولو لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پپ خبر کی نماز فخین دوری میں بجے شوی عبدالحی کاکڑ نہ بلند خبر نہ وورو
افغان چارواکو نن سهار د کابل ښار په مرکز کې یوې درنې چاودنې او ډزو یو کس وژلی او په لسګونه ژوبل کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نصر تیمی ویلي دغه چاودنه د پل محمود خان په سیمه کې شوې ده. د راز د روغتیا وزارت وایي وحیدالله مایر ویلي په دې پېښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د جنوبي وزیرستان لپاره به شاوخوا 2500 ځوانان برتي کوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر اتقلا وزیر تېر ورځ په دې اړه مشال لري ټول د دې ترڅنګ به له وړاندې څخه موجود لوی ځواک هم په پولیسو کې شاملېږي. رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جولای کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره وویني. دواړه مشران د خرابو اړیکو شمول په تکل دي. په قبایلي زلو کې ځینې انتخاباتي امیدواران وایي د امنیتي ستونزو له وجې په هر سیمه کې کمپاین نشي کولای. د صوبای اسمبلی د سوکري له اوبخي د جون پاتوشتمه په جنوبي وزیرستان کې ځینې امیدواران په انتظام پولیسو تور پورې کړي چې د خپلې خوښې امیدواران کمپاین ته پرېږدي او نور نه پرېږدي. پولیس راپور ردوي. د پاکستاني چارواکي وایي په یوه نشست کې درې طالبان وژلي دي. ایسوسییټډ پریس اجانس د خبر تر مخه چارواکو له ترګریزه د ادارې ځواکونو پرون د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې طالبان په پټنځای چاپوله چې د ډزو تبادلې پر مهال درې وسوال ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري چې تر راتلونکو دوو اونۍ پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په کابل کې یو خبرغونډې ته دا خبر وکړه. د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسۍ د دې هېواد د مشر کیم جونګ اون او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اتوار د ورځ ملاقات تاریخي او په زړه پورې کړی دی. نن سهار خپور شوي یو رپورټ کې سرکاري خبري ایجنسۍ وویل دواړه مشران د کوریا ټاپو وزمه غیر رسمي ټول لپاره په خبرو اترو کې شریک کولو او په ګټوره توګه یې پرمخ وړلو کې په پام وړ پرمختګ سره شوی دی. او نن د شام سرکاري خبري ایجنسۍ خبر ورکړي چې اسرائیل له دمشق او مشارونو سره نږدې د حکومتي ځواکونو پر پوځي مرکزونو هوایي بریدونه کړي.
لند خبرونم د عبدالحی کاکر نوارې د لوریدونکو وخت شبه دی. اوس دونی سي خبرونه جمهوریت غغونه په نننۍ خبرونه کې د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ پاړه خبري شوې دي. دغه د سیاسي مبارزې پاړه د پروګرام زم همکار عبدالحی کاکر جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قربانۍ ورکړي. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کس دی. هر وخت یې په سینه لاس نیولی او هر روان سړي ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیره اوږده کړي. ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبي ده. سینیټر سو، د کامی اسمبلی غړی سو، خو نن هم لنډ مزل په پښو او اوشت پر ټکسی کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلي کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې و چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نورو زده کوونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي.
بازار میں پہلی دفعہ آئے ہیں کې موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ. شعارونه مو ورکړل: ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن و او په هیواد کې مرشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې راکمې کړې. د څوارلسم د زده کوونکي وظیفه یې له سلو څخه اتیا او د دولسم هغو یې له اتیاو څخه پنځه څلوېښت روپیو ته راکمه کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولی چې ځوانان وویروي او له سیاست لاس پسر کړي. همدا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په دولسم سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي ویې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني سوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو نو زه اتلس میاشتې په قید تنهایی کې وساتل سوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټۍ لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1990 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلي نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1993 کال آئین جوړېدلی. بحثونه وسو او بالاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دستخطه انکار وکړي. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واوري. یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده. پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی او سرایکی شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1993 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو پکار دی. زه له خپل ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تاڼې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره وو. ډېر ښه سړی وو، نوم یې سردار عبدالعزیز وو. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
په ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړه کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلی.
کراچی سینٹرل جیل میں لے گئے
دوی زه کراچی سینټرل جیل ته بوتلم. حوال ته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. پنځلس ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرینه وکړ. بوی و او ځای بیخي تنګ و. ویدیدلی نه شوم. بس په ولاړې او ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او څښا ځای کې به د چا خوړو ته زړه کېږي. بس اوبه مې څکلې. په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي، خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینه بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قیدې تنهایی ته واچولی.
زه یې اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی کې وساتلم. هلته نور سیاسي مشران چې پکې د بلوڅو ګوریلایی کماندان شیرو مرای هم بند وو، خو زه له هغوی سره یو ځای کېدو ته نه پرېښودلم. ما ورته وویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم ورسره وساتئ. دوی وویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځان ته یو مهالویش وټاکلی. هغه د وخت تیري لپاره ځان ته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړی دی. ما دوی پیشوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی. د پیشوګانو له ما سره دومره مینه پیدا سوه چې آن یوې مې په بستره کې بچه وزیږول او زما ټول بسترای په وینو راولړله. سختي را باندې ډیره کېدله. نه به یې کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه را پرېښودلو. خوب مې لږ و. د شپې له دوو څخه د سهار تر پنځو بجو پورې به ویدېدم، خو پریشانه سوی نه یم. واده مې هم نه و کړی.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشی کړی، خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه وه چې څنګه به یې له جیل خلاص کړي، نو عملیې به بهر پولیس خبر کړ چې دی خوشی کوو نو وی نیسي. ما له مخه له د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوئ. ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به راپسیس. له ډېره جنجاله وروسته یې راسره وعده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګېټ څخه ووتم بیا زه پوه سوم او دوی. زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری رابللی و، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور سوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ سوم.
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپې ورباندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه یې هغه په خپله یادوي.
زه په یو کلی کې پټ وم چې پولیس را باندې چاپا ووهله. زه په منډه منډه یوه پټي ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولی. زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړه. یو څادر مې پر ځان واچولې. پولیس له ما سره نږدې تیر سو خو وی نه پېژندلم.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې وخت شو دی اوس ته 19 خبرونه د سولې په لور. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د پاکستان پر رول خبري شوې دي. آیا پاکستان به دا رول ولوبوي او کنا؟ په دې اړه بشیر ګوخ له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او د خبرونه جوړه کړې ده.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 20مه اسلام آباد ته تللی و. دغه دفتر ویلي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري، نو ځکه دا سفر د سولې لپاره ضروری دی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې موضوع او د افغانستان په روانو حالاتو خبرې کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې په پخوا وختونو کې افغان چارواکو په پاکستان تور پور کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه پر افغان خاوره د جګړې اور بل ساتي. پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوری وایي یو ځل بیا پاکستان ته دا موقع ورکوي چې د افغانستان سره په اخلاص کار وکړي. هغه ویل اسلام آباد ته د ولسمشر غنی سفر نه یوازې د جګړې ختمولو لپاره مهم دی، بلکې په سیمه کې د اقتصادي راکړې ورکړې زیاتولو لپاره هم ګټور تمامېدلی شي.
اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې او څلورم د سولې برخه کې. چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس دې ته آماده دي تر څو 40 کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر کابل واکمن وو. پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه درې هیوادونه وو چې د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی وو. طالبانو د ترهګرې ډلې القاعده مشر او په نیویارک کې د 3000 کسانو د وژنې د ذمہ قبلونکې اسامه بن لادن ساتلی وو او امریکې ته یې نه ورکاوه. له دې وجې امریکې په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپه کړ. اکثره طالب مشران ګاونډي پاکستان ته لاړل. د افغان چارواکو په وینا طالبانو هلته ځانونه منظم کړل او بیا یې تر اوسه پورې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکر وایي اوس وخت راغلی چې تېرې خبرې هېرې شي او د سیمې هیوادونه د جګړې په ځای د تجارت لپاره لاسونه سره یو کړي. دغه په وینا پاکستان ته اوس د خپل اقتصاد د رغولو لپاره هم ښه موقع ده.
تجارت کې اسیای نعمه ته د افغانستان د لارې ورتي د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ته تجارت وکیږي، خو په اخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشارو لاندې دی او دا ځلې به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي. چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت طالبان باید د سولې مذاکرات تاري.
اوریدونکو زه بشیر گواکیم او تاسو می له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کوي. څېړونکي نظر لري چې په پاکستان کې پوز ډیر زورور دی او د بهرنیو چارو پالیسی هم د دوی په لاس کې ده. پوز همیشه په ملکی او سیاسي چارو کې لاس وهل رد کړی دي. اوس چې د پاکستان په منځګړتوب د امریکای او طالبانو ترمنځ څو ځل خبرې شوې دي، آیا اسلام آباد به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو څېړونکو اجازه خټک وای،
پاکستان یو خاص پالیسی ده، هغه کې څه خاص فرق ماته نه ښکاري. روغ نه نه پاکستان مخکین کار شو نه اوس کوي، خو روغ څنګه روغ خبره ده، روغ کې به د پاکستان افغانستان نه کمی دي، افغانستان په ګټه دي کونی دي ګډه به افغانستان کو ډېر مختلف سوزونه دي. هلته د افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې، خپل انډیا سره چې بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې، او هغه افغانستان مسله دا ده چې افغانستان آزاد ملک مما هند سره تعلق دی، کوفکی سره دی، کوملکی سره دی، دې کې پاکستان کا نشته. پاکستان به څومره دینه مخکې ځي دا اصل سوال دی.
جنجل او ذہن رو پرورا دنیا تنگ کری، جنجل او ذہن رو پرورا دنیا تنگ کری، داچے ہر بندہ لکا پاگل دے خود جنگ دے دے جنگ دے.
لو مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوریدونکو. تاسو واوریدل چې په افغانستان کې ډېر پام دی ته چې څنګه افغان حکومت او طالبان سولې ته رسیدو لپاره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، خو یو بل وسلواله ډله هم شته چې د ځان په مضبوطولو لګیا ده. دا ډله داعش ته چې په ننګرهار ولایت کې ډېر زور لري. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې ډلې خلاف تر اوسه څه کړي دي.
په تیر یو کال کې تقریبا 30% ساحه د حکومت دا امنیت پر اخ شوې ده. کله چې موږ راوړو نو اول توجه زموږ دا وه چې هغه تیرې لاسته راوړنې هغه به فرصتو او نور وسط ورکړو. نو د وسط په ساحه کې د لالپوري ولسوالي 90% چې د طالبانو په کنټرول کې وه، نو پس د 12 کالو موږ ونیوله، د شرط نه موږ مطمئن شولو. همدارنګه د داعش ګروپونه چې د اچین او د اسکین اګام او پچیر او د شفیار په سیمو کې، همدارنګه د وزیرو ټټنګ په سیمو کې، په لرو غرونو سیمو کې، د سپین غره په لمن کې سره چې پراته دي، په هغې باندې مو خپل عملیات زیات کړل او هغې ونه شو کړی چې خپل ګروپي عملیاتو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې تقریبا نه مختلف توریستی ډلې د ټولې افغان فعالیتونه لري او غواړي چې د دې سیمې امنیت نارامه کړي. خو که موږ جنګي سیزن ته وګورو نو د ننګرهار امنیت اکثریت غیر د دوو ولسوالیو نه، چې هغه شیرزاد او حصارک دی، نورو ټولو ولسوالیو ته تګ راتګ شته دی. مکاتب په ځان په هڅ کمې نه کې پس دریو قومونو بېرته شول.
دغه وسلوالو ډلو سره ترګر ډلو سره د مافیا څومره لاس لري، دا نیټورک څومره قوي دی؟
خو مافیا خدای دې چې هغه څوک چې د معدنو کاروبار کوي دا هم مافیا دی، چې قانوني غیر استخراج کوي، هغه قاچاقي مواد مخدر د نور ایدونه به دیو د لودل کده تورخم د ګوبل د مستوفیت د شاروالګانو نه اوس تقریبا د دې ګروپونو ډلو چې پخوا به دلته په مختلفو ادارو کې مفون درلوده دغه سهمونه اوس ختم شوي دي، دغه سهمونه اوس وجود نه لري. تورخم د لاریو مسله چې د کلونو کلونو را په دې خوا وه او لوی یو فساد منبع وه هغه تصفیه شوله، موټرې په خپل نوبت باندې تېرېږي. همدارنګه د ګمرک په ساحه کې چې پخوا به ډېر زیات بیروبار وو هغه تصفیه شو. د جلال آباد ښار کې چې کومې عادي وې چې خلکو به ترې غیر قانوني اخیځې کولې هغه د ښار نه ایستل شولې. نو په دې خاطر هغه منابع چې جنایي ګروپونه که مافیایي ګروپونه دي او که توریستي ډلې دي د هغې د وچولو لپاره موږ خپل فعالیت شروع کړی دی او تر ډېره حده پورې
مخیر صاحب یو د تاسو چې کوم خبره کوي خو د دې په څنګ کې ځینې خلکو په تاسو باندې تنقید هم کړی دی چې اول وختونو کې چې تاسو هلته لاړئ تاسو یو علمي کس په حیث باندې دوی بللی او ویلی چې تاسو نرمه رویه خپله کړې ده د ځینو خلکو خلاف.
دا خو چې دا اوله ورځ نه راغلم خپله د خلکو سره وعده ونه کړلې، وعده مې په دې خاطر ونه کړې چې که عمل مې وکړ بیا به پخپله خلک زما کارونه وګوري، او که عمل مې نه وي کړی هر څومره وعدې ورکړم په وعدو باندې څه نه کېږي. نو په دې خاطر اوس عملي خلک ګوري چې زه څه کوم. بله خبره دا ده چې اداره چې کومه یوه ده یا حکومتداري دا زیات فکر ویژن یا تګلوره چې ته لري دا په هغې باندې، ځکه زه خپله په حکومتدارۍ کې زما تجربه کاري ټوله په حکومتدارۍ کې د لیکنې مې کړي دي. د دې نه علاوه زه یوازې علمي او فرهنګي شخص نه یم، ځکه چې ما ډېر کلونه په اداره کې کار کړی دی، د کورنیو چارو وزارت مهمه دغه د نظام قوانین د نظام څه رقم مشکلات یې په اولو کلونو کې درلودل، یعنی په دې ټولو ساحو کې زه دخیل پاتې شوی یم. نو زه پوهېدلم چې د کوم ځای نه څه رقم شروع وکړم، اوس تقریبا کوم کارونه چې انکشافي یعنی هغه کارونه چې تر اوسه پورې امکان نه درلود، په توګه مثال په انکشافي کارونو کې د قصر جوړول د ننګرهار دا شروع شوي دي، د سپین جومات د قرارداد لغوه کول، د پاچاخان د مزار جوړېدل، همدارنګه د بیسودو پل او تنګي ترمنځ چې 12 کیلومتره سړک دی دیارلس، په دې معنی دا د عملي کار شروع کېدل، د سرخاب پل او د سرکې ترمنځ سړک تکمیلول. اوس هر سړی پوهېږي که خپل کار ونه کړي زه قرارداد هم کنسل وم، او د قوانین ځکه قانون د هر چا نه معتبر دی، قانون د هر چا نه زورواکی دی، نو که قانون تطبیق یې نو هیڅوک د قانون په مقابل کې ودرېدلی نه شي. نو ما د اولې ورځې نه وعده هم دا وه چې زه به قانون تطبیقوم.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
پاٹک پاٹک وطنا امن دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا